څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې دننه جګړو شدت اخیستی. د امریکا د نوي فضايي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ او د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلي خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره لدې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبري روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا هغه کوي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اورمند کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټویټر باندې د دغو لیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګه راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ییز برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیری وژل شوی او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوی دوه تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند ویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنیې قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل، دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي، وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تیرو دوو اونیو کې له هر یو لک کسانو 139 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي، په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شامل هیوادونو مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوړه لیک سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای، آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وای پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو. ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګی دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یو کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه لک بس خاص یو کې دا سړی جو وځړي بي ګنا په دغه کې ناس بندي خانو کې ظالمان پیسې ورکړای لای کی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضايي ځواک یو وخت په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو او د دوه تایر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دی، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ رادیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 88 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی تا د سیاسی جوړجاړي لالارې حلاره پیدا شي. لکابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تیرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 88 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د طالبانو لخوا 89 ملکی وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری د مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیریدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چپلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوای له دواړو خواو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند غوښتنې هم شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دغه په پام چې پورسیو کې د سولې خبرې پیل شوي نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کمواله راولي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو هم د سولې نړیواله ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لاره حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لار پیدا شي.
یو شمېر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دا چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاسبری و اوسي. لودویو عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
دا خو نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا په خو هم موږ تجربه دی په هیواد کې د نننه لرو.
د افغانستان حکومت له دی وړاندې ویلي لوسولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوي دی او هغه سولنه غواړي چې لمخې په افغانستان کې بیبل جګړې ته لار پرانستل شي.
لکابل راپور مو اورید راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پایل پر تګلارو خبرې کوي په افغانستان کې جګړو شدت مندلې. په دې اړه مې د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعال صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پایل کې راته وایي چې د جګړو تودیدو افغانان د سولې پر هڅو بے باور کړی دي.
موږ تاسو ټول ته باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچا او د نړۍ په کچا د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکیدلې ده. خو دغه ورستۍ تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالی لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوري یا فرزند طالبانو لوري هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني. د تاوتریخوالي د کمښت د منځ وړلو په خاطر باندې ولې مهمه مسله ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
میرمن صدیقی، اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دوړو خواو د دوړو د جګړې کېل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستې د معنا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
ما فکر کوم دوړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دوړو خو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي، اغه ته هم د دوړو خو په لاس کې دي چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتغه د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي خزي د هیله لرو چې په دغه وخت چې د سولې موضوع مخ په وړاندې دي، د افغانستان خلک هیله مندي چې سولې راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بل زیات شي. مونږ ته دا اجازه راکړي چې هدا کل په سولې باندې فکر وکړو.
تاسو په د سولې لپاره حقيقي فرصت شته تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساوي دي، نه پیګم چې مونږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري، خیر ده که څوک مري په پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زمونږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 خلک مري او هر څه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پات کی.
مننه. او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانی خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دیک شکل نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، رهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده، او په جګړې باندې بې باور ده، او په سوله باندې بې باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي، او له بله پلوه جګړه هم شدت ته رسېدلې.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې لیوې خوا د کووید 19 ناروغي ټول نړی ځپلې، او لبلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسیدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټول نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی د لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړ خو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړ اڑخونه لا هم د خبرو په طرز عمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکیلو خو غوړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د وی حمله په ترڅ کې د خپل کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسولیت چا وانه خست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دی معامله نه کیږي.
جنگ ډیر ستړي شوی، ځکه موږ راغړشي په جنگ کې نه غواړو چې د جنگ په ځای چې خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي، او افغانستان دی بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په غوي دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو اتا رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سولې وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایان فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمينه مصالحه شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته متوقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړي شي، او د مذاکراتو د خبر مخبيول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یو ویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سولې کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخیر د ورځې کې هیڅ ډېر معنی لري. هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی، او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې هغه کا باندې نه لري هیڅ کم نه شوی. تر اوسه افغانان په دې باندې دا نه ویني، د ستر نه ویني چې واقعا د سولې دی
له دې سره هم مهاله د افغان مرګ چپلاوی یو غړی نادر نادری چې وس مهال په قطر کې دی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزت سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر د افغانستان د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سولې خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونو هم د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د خبرو لپاره یو تل پاتې سولې د افغان په مالکیت ترلاسه کیدای شي. د سولې نړیوال ورځ په کال 1901 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې تصویب شو. د سپتمبر 28 نومول د سولې نړیوال ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول وو. له بلې خوا سره کال په نړۍ کې د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرده نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سوری غوړولی دی. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیون خلک نیولی او نږدې 1 میلیون وژلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د همدې پدیدې عمل او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې لخکیل خو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پر دې سو چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کارګرانه ده، خو له کندهار په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلیز جنسي تیری په یو پیښه کې د وژل شوي 14 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 14 کلن ماشوم زوی یې درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
دا سړی جو وځړی بی ګنا په دغه کې ناس بندي خانو کې ظالمان پیسې ورکړای لای کی ون. زه د رئیس جمهور سره افغانستان غوښتنې د سی بس خاص چې وکي.
بلخوا د وژل شوی ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي رادیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډلیز جنسي تیری شوی ورسته وحال شوی او پر وختون کې اساور کړی ده.
امر سره ظلم شوی مر په مینه دا رقم کړی دي ټوک ټکی کړی دي ورته د حکومت سره واړو عدالت چې دا سړی د قانون مقبول توسپاري
چارواکی
وایي د پیښې په تړاو د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي کسانې د وژل شوي ماشوم د پلار تر شکایت ورسته نیولي. د نوموړي په وینا په نیول شوو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او 4 نور پولیس شامل دي چې تر پلټنو لاندې دي.
زموږ سره د ډنډ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې احمد الله د پلار امین الله دی د کندهار امنیتي قمندانۍ مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 14 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې قمندان چې هغه حجم الله وزي نومېږي د ده او د عسکر د خاص وهل شوی دي ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلی دي موږ پولیس ولاړو دو ملا روزي او د عسکر مو ونیول رام وسله قمندانۍ ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول شي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او وهلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړي. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوې ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ څو شېبې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډېر شوي. دوه ورځې مخکې د ښار د دولسمې امنیتي افزې اړوند د فامیلیو په سیمه کې یوې مېرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی و. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د ښار د یو لسمې اوزې په عینومینه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل شو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریداریو په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي اداروي د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د رونتیا ښکارندوی کوي. د دې ادارې ویان د رحمین ایاز ازادي راډیو ته ویلي دغه پیسې د رونتیا تامینولو په موخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ پېټه میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جوړې شوې ده او د هغه پیسې د حیف مایل نه جلوګیری شوې ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال 1993 کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي ووسی. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې لغبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلان ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو د مرسته کړي چې د خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو ترڅنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما پاړه وړاندې شوي ارقام ډیر رڼا نه دي.
امروز حقوق هستیمون
رو لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوانزي لنن څخه بیرته پرانستل شو. دا اقدام داسې مهال شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلای دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له 1.3 میلیارد نفوس څخه څه باندې 5 میلیونه او 400 زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنټین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدر اعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنی، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکوونکي 15 کلن ایوب شیخ چې له خپلې میرمنې او کوچنۍ لور سره تاج محل ته تللی وایي د قرنټین په وخت کې ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دی وایي خلکو ډیرې ستونزې وزغملې او اوس یې وخت رارسېدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویریږي. د نوي ډیلي جنوب ته په آګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1 میلیونه سیلانیان ورځي، خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلی وو. امنیتی پرسنل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ورکړل سوی چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داسې حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا آزموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووید 19 ناروغان به شاید تر هغه ډیر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوی دي. همداسې اټکل د ناروغي څخه د مړو د شمیر په اړه هم کېږي. د دغه هیواد رسمي شمیرې ښیي چې څه باندې 18,000 کسان تر اوسه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، خو په ځینو ځایونو کې د مړو شمیر رسمه نه دی ثبت سوی. په دې هیواد کې ښوونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو زده کوونکو ته د داوطلبانه ورتګ لپاره پرانستل سو، خو خلک وایي لا هم ډیر وخت دی.
د مازدیګر 4:00 او 1:30 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شپ صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپای ټولنې استازولیو د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګ جوړبل د زیاتیدو په اړه اندېښنه خوده ده. یو نامه په خپل ټوټر لیکلی لدی سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو د افغان ملکانو مرګ جوړبل هم زیاته شوه. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لکتر لګه 15 سرتیری د طالبانو په بریتو کې وژل شوې دي. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماين په 14 کې نن یو 10 کلن ماشوم وژل شو. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم وایت خرسه له هغه چې د کرونا وبا د مهار په برخه کې داغه په مدیریت نیوکه زیات شوې لخپلې دندې استعفا وکړه. امریکا متحده ایالاتونه بنند ورځې پوګدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو اشخاص او ادارو بندیزونه ولګوي.
اوس هم یو بل نړیواله مسله لرو. د امریکا د نوی جوړ شوی فضائي ځواک لومړنی قطعه له هیواد بهر په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د دې ځواک فعالیت به ډیر په فضائي تحقیقاتو متمرکز وي او هغه به د سپوږمکیو په وسیله مخته ځي. د امریکا پوځ وایي دغه ځواک به د دښمن منورونه څاري او فضا به ساتي چې د جګړو په ډګر بدل نه شي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د امریکا د فضائي ځواک دغه شل کسیز ډله د قطر په العدید هوایي اډه کې چې په سیمه کې د امریکا د پوځ لوی پوځي اډه بلل کېږي ځای په ځای شوي. دا د امریکا د وسلوالو ځواکونو شپږمه څانګه ده چې له 1940 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځ په چوکاټ کې جوړیږي. هغه مهال د امریکا هوایي ځواکونه تشکیل شوي وو. دغه نوي ځواک غبرګونونه هم راپارولي. کانګرس پرې انتقاد کړی. نیټفلکس شبکه کې د تنزیه په بڼه معرفي شوی او د سټار ټریک په څیر د غیر معمولي لوګو یا نشان په لرلو سره خلک پرې ملنډي وي چې ګواکه د سیارو ترمنځ جګړه نښتي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې راتلونکي جګړې ښایي په فضا کې وي، خو دا چې دغه ځواک د عربو په صحرا کې ځای په ځای شوی د کارپوهانو له نظره علت دا دی چې په دې سیمه کې امریکا د ایران له لوري له نوي ګواک سره مخامخ ده. مخکې هم په دې سیمه کې امریکا په 1991 کال کې د عراق د هغه وخت د واکمن صدام حسین د رژیم چې کویت نیولې وو د نسکورولو لپاره د صحرا د یرغل په نوم عملیات کړي وو. سیمه اوس د ایران د مزایلو د پروګرام له نوي ګواک سره مخامخ ده. د امریکا دغه فضایي ځواک بدنده لري چې په فضا کې د توغندیو او سپوږمکیو په ګډون د ایران هر ډول هڅې شنډې کړي. د امریکا پوز هغه مهال د کویت د آزادولو لپاره په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د عملیاتو د همغږي کولو لپاره له جی پی ایس سیستم څخه کار واخیست چې ځواکونو ته په دښته کې د هغوی موقعیت خوده. له هغې رئیس په دې برخه کې په تیرو 10 کلونو کې په نړیوال ډګر کې ډیر نور سیالان رامخته شوي دي. د قطر په العدید هوایي اډه کې د ځای په ځای شو. د امریکا د فضایي ځواکونو د ډلې مشر ډګروال ټوډ بنسن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل د وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر هیوادونو جدي هڅې پیل کړي چې جګړه فضا ته وغځوي. موږ باید وکولای شو چې له دغو هیوادونو سره سیالي او له خپلو ملي ګټو دفاع او ساتنه وکړو. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د امریکا دغه فضایي ځواک چې تشکیلې 14,000 پرسونل خودل شوی او په 2021 کال کې څه کم 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې. د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو یوه باطله پروژه ده. تیر میاشت د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړ چې روسیا او چین داسې وسلو ته پراختیا ورکړي چې کولی شي په فضا کې د امریکا سپوږمکۍ له کاره وغورځوي. فضا کې د خطرناکو ټوټو په خپرولو سره د موبایل ټلیفونونو، د هوا د حالاتو د اټکلونو او هم د امریکا د ډران او جنګي الوتکو لیږدونکو لویو کښتیو او ان د اټومي وسلو د کنټرول فعالیتونه شنډ کړي. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایوي رئیس ډاریل کمبل وایي تر هغو چې پر متعارفو وسلو لکه توغندیو چې په فضا کې به د سپوږمکیو یا نورو شیانو د شنډولو یا له منځه وړلو لپاره ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، د بندیز یو نړیوال تړون نه وي رامنځته شوی، فضا کې د وسلو سیالي به همداسې دوام کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
زه د لوی لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته فورې وته یو دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه بلې سیلا جنې کېږي دومره ده تنګای خرابه کړې ده. دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تاګور اتاک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک یا دغه کورونا وهل ته چې د کومې بستې راغلي ده خوارو غریب ته ورکې دغه سړک چې ته جوړ کې هغه بستې د خانانو ته نه ورکې غریبانو ته ورکې هغه سړک بم جوړ شي. دغه ما پیغام ده د زاخیل او تنګای د څنګه نمشتي نه ده لار تر ګرځیدل ده تا د زاخیل او تنګای خراب کړای د نورم په مخه خه
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د ډیر وڅکړي زپړې ده خدای دې وکړي چې مو دغه پیشنهاد نور مقامات ته ورسوي چې دې خدا چې د چسان ګو باندې په څه کې کیږي. نو موږ دغه فایش لري چې د یو بندې د پرهات په نامه چې دغه بند وټل شي دغه د نوزاد ولسوالۍ به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړو چې خدای تمام
قدرت لایم کندهار ولایت د درې ملیارد سلرن کنډک څخه مزنګ برخول دي. مر وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمر ماشونه د اردو ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. نو ژوند میاش فرصت دي د بلی میاش پر پندلسم مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوای چې سیستم دی سیستم جوړی زموږ ډیر مشکلاتونه لرو. د یوې خوا جنگونه زیات دي، بلی خوا مشکلاتونه ډیر دي. افغانستان کې هر ورځ در بلی بیکاری ډیر دي او هر شی قیمت دي ګرانی. زموږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا پوښتنه ویل چې دا زموږ پیغام نشر کیا وزارت دفاع ته ورسې. ازادي راډیو د کارکونکو څخه ډیر مننه کوم. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي.
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکوګي پچقی د وری غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده. لاسونه افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلې وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناسته هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسینکی عزت الله میننک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نه وي چې ماشوم ولې نارامي کوي. پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي غاښونه یې وګوري، هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اوریدلی دي
وای دا ماشوم غاخ راو باسی کنه ما ته د شریعتو چې دا غاخونه ډاکټر وباسه خبر نه ماشوم چې غاخ راو باسی کنه نو پاغي وخت دو وای دا غاخ راو باسی سال شوه دی یا مثال خبر نه پویګم ته بار باندې راځي دغه مسله سره دغه کوم خامخ کیږي به ډیر ژاړي او حتی به ځواني دغه چې ویس خزینه چې ویغه په دې باندې پویګي به غو زړو خزو ته دغه کی مراجعه کوي هغه ته ویچی دغه څنګه چلې به غور دی چې دا خزو دې دغه سدونه کلن شوهره او دا خوند رو باشي او دا وجب سره دي بیا کله کله بعض خلک په ماکل او باندې کې خپله کوم ته دغه درملنه چي دا کلیوالي غور باندې کوي
زيني مشمون چې پتان روغ وي ویتامینونه او کلسیمي پوره وي غاخونه ژر بوسي خو کمزوري مشوم بیا د غاخ وستلو پر وخت ډیر زوريږي نسیمان یزایی چی دی نهو بچو مورده او رو نپختلی مودی چی ماشوم تایی دی غاخ ویستلو پر وقت کم شایان پلاس که ورکول چی ووری ورباندی وگروی
اغنه دا رواشا یا دا دی جور دنده سپینه کو ماشوم تایی پلاس که ورکو یا دا دی شلخی بند سپین کو پاکی اومیدی ماشوم تایی پلاس که ورکو سی اغوی پا دی غاخو باندی کشکی دا غاخونه دی دا پاسان رو جی دا ووری بخار رو
نکی
ما خو ماشومانو ته د سې او شای خسته سي نرم بوبو یا د شلخي دنده یا یو شای پلاستیکی نرم لکه چوشک د چوشک هغه دوم پلاستیک ورکو هغه به سي کلغه کو امغه به بغوخو کشکو امغه د سي غوخونه راته شکر فضل دی خدای نه بچونه لرم پدې نه بچونه کی یو بچای مې نه په وخت د غوخو وستل کې سلسه وای دا او نه پېچ سوای دا
ان ایلات څه هم دای تاسو پام
او باید ماشوم په هغه وخت کې باید ډیر متوجه وسی ګو ډیر توجه ته وکړو صدا غوخ بوسی پرې نه د صدا شای مردار را واخلي په خله کې وو هي صدا مغه غوخنه مکروبي سي غوخنه ډیر په سختي به حالت وزي او د دې هغه د اسلام کېږي پیچم کېږي هم دا سي سول سوسو ته غزي تا غوړي ولې سي هغه یو خودی خو مشکل یا غته دردی منګو تاسو کله کا قلدان دونه مرشن کی پچوره درد مونږ پچوره شدید سی یو دونه غوخ دی منګو اوغه نوم خدا سي داشل دونه لز دونه پنځه لز دونه غوخ را بوسي دونه هغه هم مشکل د مغ ضعیفه بیا کله سي غوخونه غورزي په کلنې کې لو کلنې نترات کلنې پوری غوخونه غورزي د شدو غوخونه غورزي خپل سالم غوخونه رشن کیږي سي هغه ته شری غوخونه وای او خپل غوخونه سي دی بیا غن صدفي غوخونه دی هغه صدفي غوخونه بیا نه وځي هغه غورځي نه بیا کله هغه خو غورځي دی یا وی وسته بیا هغه بیرته نه روشن کیږي
ډیر مننه خیر اوسې
ته ته
دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاښونه بوسي ولې د غاښ وستلو پر وخت ایسالي کی کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي دا او د تا ورته پښتنې په یوې مرکې کې د ساتې طفل د روغتون د ماشومان له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو ورته وکشي روز دې ته چې ماشومان د څومره وخت سي دوی غاښ باسي
معمولا شپږ تر اته میاشتې پورې دا اولی غاښونه شپږ تر اته میاشتې پورې باسي
بله په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای د دغه نارامه علت راتوایه
د ماشوم مخکې لدینه چې غاخ باسي یو التهاب رامنځته کیږي یو دردناک التهاب وي هغه ماشوم نارامه وي د خولې نه اوبه راځي د غاخونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي
څنګه کورنۍ په دې پوسی په تیره بیا مور چې ماشوم غاخ باسي او د کومه تبه چې ده نارامه چې ده د لمدې وجه ده
هغه معلومیږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه هغه معلومیږي لیک سوروالی پیدا کیږي پنځه ورځ مخکې له دینه چې غاخ باسي ډیر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم یو ځل خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه که غاخ باسي بیا دا نارامي کلک ته به ورسره وي نارامي وي دا هغه حالت ده دا هغه سبب ده چې غاخ باسي که تبه ډیر وي یا نارامي ډیر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبرم ده ورسره
یعنی بیا باید ډاکټر
ته لاړ شي
بله په دغه حالت کې چې ماشوم غاخونه باسي څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاخ په اسانه وباسي
تر شپک میاشته پورې د مور شوې کافی ده بعد لاغنه کومکی غذا ورته ورکول شي د نرم غذا نه شروع شي او لګ لګ نور غذاګانی مور سره ورکول شي لکه اگې شودي نور ترکاریګانی داس شې مور سره گچ
بله کلاسی ماشوم غاغ باز تبن ووري بخار کی بیا پزینو کورنه کی په خپل سر دیته مثلا دی جوار ولرګای پلاس کی ور کی چې خپل ووري باندې و هی ترڅو د ووري آرام سي درد دا کار دی کورنه څنګه ده
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ور کول کی کی باید پاک وي مونتن نوي میکروبونه پاک وي هغه بیرکش وایو اکه پاک ساتل شي او لاسونه پاک ساتل شي کول شي جوار کی خو کوشش وکي چې هر شی ورنه کی چې د ډیر شایان دي چې مونټانوي او میکروبي به نور ناروغي رامشته کوي
نور تاسو په نظر کومه خبره په نظر کې ونی ولسی کلته ماشوم غاخ بو اصل غسر کورنۍ یو ډول مرسته وکي ترڅو ټول غاخونه منظم راوځي
خاموهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوي نارمل وي هغه خوړه ورکه چې کلسیم او ویتامین دی ولري کلسیم او ویتامین دی کمواله لري بیا کول شي ډاکټر ته مراجعه وکي او ویتامین دی او کلسیم ورته ورکول شي
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دی کم ده
غاخونه شپګونه تر اته میاشت باید و باشي که دا مده تیریږي یا نه میاشت لاس میاشت رسیږي د خپل مال میږي کلسیم او ویتامین دی لګیدا خاکه ډیر وی که د ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خورو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی په خلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبي وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا ایصالي کیږي ماشوم
په اخر کې کډار ته وایي چې کله ماشوم دی غاخ بستل په دوره کې چې دا ولدنه ساتنه او مراقبت وسی ترڅو ام غاخ سمو باسي او هم له نور مشکلات سره مخ نسی
د ټولنه مهمه افزر صحه ده د لاسونو افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خپل کېږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتې پورې د مور شوه دي بعد هغه نه کومکی خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
بخیر اوسې
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است علام و مال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو میدان یوې بلې ونیز خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی ز اکرام الله اکرام ټکل شوی چې د رواني ونې د پنځ شنبه پورز د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي پایل شي په دې اړه بعد خبرونه پوښتو کې بشپړ معلومات درکو دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ پیاوړی او ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان 22 کلن شو په همدې باندې به د راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند پاړه بشپړ معلومات درته درکو خو په فایل کې په افغانستان کې او په نړۍ کې د ورزشي پیښو پاړه باندې تاسو معلومات درکو نجیا صافی را سلام د اوس په سټډیو کې د لدی به وورو چې نوی د ورزش لډګر اڅ دی نجی ستړي مشي ک فایل راته لم دینه کې چې نوی دی څاوري دی په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په نړۍ کې
په هرات کې د څولې د نړیوالو ورځې په مناسبت د شلو لوبغاړو ترمنس د پارا اولمپیک ورزشي لوبي پیل شوې نن لومړنۍ لوبه تر سره شو دغه لوبه کې په دوو کټګوریو کې لوبغاړي ولوبیدل د پارا اولمپیک په یاد لوبه کې د نجونو په برخه کې شکریا لومړی فهیمه دویم او رشخانه دریم مقامي وګټه او د هلکانو په ډله کې بیا خیر محمد قربانی لومړی امید حقجو دویم او مسعود امیری دریم لوبغاړی شو لګرمي وروسته بعد هرات د قدس جمنازیوم کې د ویلچر باسکټبال لوبي هم پیل شوه اوس راځو کرکټ ته
تاسو هم پته ده چې د تیرونې د شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي تر سره شوې چې کابل بازان او اتل ولی خپل کړه د اتصالات 4G شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي او پایلو بکی کابل بازان او سیال لوري د نهو منډو په توپیر لمات سره مخ کړ او د اتصالات 4G شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي او جام خپل کړ. دغه جام دوازل سپینغار، دوازل میساینک، دوازل کابل بازانو او یوزل هم بندی امیر گچلای. د تیری اونی لوبی د دیرو شپگیزو و هون که لوبغاری جایزه دولت زدران، د لوبی د غور لوبغاری جایزه ننگیالی خروتی او د ستایلش لوبغاری جایزه نجات مسود تا ورکرل شوا. په دغه لوبو کې یو څه چې مهم وو او هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کلک شرایط وو چې په مینوالو لګول شوی وو. په نړیوالو سیالیو کې د آی پی ایل لوبې دي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې باندې د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره ولوبېږي. دا لوبه د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماخام محل پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبېږي. راشد خان داسې محل لوبېږي چې پرونې د زوکړې 22مه کلیزه وه او د سن رایزر ټیم ورته مراسم نیولی وو. د هند د کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا او بعد خبرېدو له امله د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تیره شپه هم په دې لوبو کې ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی خو بیګا په لوبه کې چانس نه ورکړ شوی.
ډیر زیاته مننه ناجیه جان. او لکه څنګه چې تاسو هم په خبر کې ویل چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان تازه 22 کلن شوی او 13 ورځ ورته سن رایزر حیدرآباد لوبډلې هم د کلیزی مراسم نیولی وو. په همدې باندې ډیوی نادر د خاغلی راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي او لوریدونکو سره شریکوي.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
راشد خان ارمان په 1990 میلادي کال د سپتمبر په شلمه ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان ارمان په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شو او له هغه راهیسې د کرکټ نړۍ ته د یو بل نامتو کرکټر نوم ور اضافه کړل شو چې اوس د هر مینوال پر خوله حتمان د راشد خان ارمان نوم وي. راشد خان ارمان تر دې د ما سلور ټیسټ، یو بیا یو ورځنۍ او 221 بیا شلوري لوبي تر سره کړې دي چې په ټیسټ لوبو کې درویش یو ورځنی لوبو کې 133 او په شلوري لوبو کې بیا 302 وکټې اخیستي. هغه د توپ چونې تر څنګ خط توپ وهنه هم کړي چې په سلورو ټیسټ لوبو کې تر دې دمه 106 په یو بیا یو ورځنی لوبو کې 915 او په 221 شلوري لوبو کې 909 منډي جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو په یو لوبو کې تر ټولو ډېرې منډي 150، یو ورځنی لوبو کې 15 ناسوځیدلې او شلوري لوبو کې بیا 55 سوزیدلې منډی دي. راشد خان ارمان د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د غنو هیوادونو په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلای چې یادو لیګونو کې ډېر ښه ځلېدلای. هغه د هندستان، بنگلاديش، ویسټ انډیز، استرالیا، انګلستان او سویلي افریقا په کورنیو کرکټ لیګونو کې د بیلابیلو لوبډلو سره لوبي ترسره کړې دي. د نورو لیګونو خلاف راشد خان ارمان د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې ډېر مشهور شو. هغه او بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساخیل اوس په متحده عربي اماراتو کې د خپلې لوبډلې حیدرآباد سره دي تر څو سږ کال هم په یاد لیک کې د خپلې لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ پرون پیل شوې چې حیدرآباد به خپله لومړۍ لوبه سبا د دوشنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره ترسره کړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مخکښ سلو توپ اچونکی دی چې په ډېر کم عمر کې یې په ټول نړۍ باندې ځان وپیژنده. هغه د نړۍ تر ټولو کم عمره توپ اچونکی شو چې په کمو شلوریزه لوبو کې یې 300 وکټې پوره کړې. په یو ورځنۍ لوبو کې یې 30 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ کرکټ کې د نړۍ تر ټولو ځوان لوبډل مشر تیر شوی. د دې ترڅنګ د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر توپ اچونکی دی چې په دې سره پر ټولو توپ اچونکو باندې پاچاهي کوي. د راشد خان نوم په مشهوره کتاب ګینز کې هم لیکل شوی چې دا یوازې د ده لپاره نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
ټاکل شوی درنو اوریدونکو چې دراتون کې پنځشنبه په ورځ باندې چې د سپتمبر 26مه کیږي د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پایل شي. دا سیالۍ به دراتون کې اکتوبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. اته لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازولي کوي. د همدې سیالۍ په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمدزی د ټلیفون په لیکه باندې وصل شبی. احمد یاسب ستړی مشی پایلې لمدینه کو چې سیالۍ به کله پایل کیږي او تر کومه وخت به دوام لري؟
سیالۍ به ان شاء الله تر 30 سپتمبر د روان کال نه شروع کیږي تر 14 اکتوبر پورې.
ټول سیالۍ به احمد یاسب د شپې لور نه تر سره کیږي لکه په تیرو لیګونو کې د تیر کال په لیګ کې د غې نوړان د کال زیاتره سیالۍ به د شپې لور تر سره کیږي.
په کالم د شپې مسابقې هم لرو د مازیګر له خوانه چې کوم مسابقې کیږي هم درو. نو د شپې د مسابقې نه چې کوم سپې د خوانه چې کوم مسابقې تر سره کیږي هغه د پنځشنبه او د جمعې مسابقې دي چې هغه د ډېر مهمې مسابقې په کې د اول افتتاحي کوم مسابقې چې موږ لرو هغه هم د شپې د لوري ده او د هغه پسې چې کوم مسابقه ده هغه هم د شپې د لوري ده. نو پنځله سیالۍ دي او د کې د هفتې په منځ کې کوم مسابقې راځي هغه د ورځې له لوري نه نیسو.
یعنی هر ورځ یو سیالي به تر سره کیږي؟
هر ورځ نه دی، په منځ کې وقفه هم لرو. تقریبا منګه د شنبه او د یک شنبه مسابقې نه لرو.
او ټولې څو لوبډلې دي شمیر هغه د تیر کلونو
هغه د تیر کال په شان ټول لوبډلې دي.
او احمد صاحب د لوبغاړو راتګ د لیگ ته د کوم شرایط لمخنه وشو څنګه لوبغاړي ورته غوړه شول؟
لوبغاړي بنګ مسولیت مکمل هغه ته وسپارت فدراسیون د تخنیکی برخه فدراسیون او د موبی ګروپ په شریکۍ باندې موږ لوبغاړي انتخابو چې دواړه تخنیکی ټیمونه سره تللی وو. انتخاب هم کړل د ولایتي کوم ولایتي مسولین چې موږ لرو دا وظیفه هم سکه لغوي ته وسپارل چې خپل کلبونه نه په موږ ته لوبغاړي وسپاري خپل کوششونه وکړل چې هغه بهترین ټیمونه انتخاب کړي او تر څو چې موږ وکړې سو د لیګي برتر ټیمونه تشکیل کړو.
او احمد صاحب په تیرو کلونو کې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه یا د آسیایي هیوادونو نه چې الته کوم افغانان موجود وو د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلودو د فوټبال هغه به غوړ لیګ کې برخه اخیسته څه کاله دا پروسه څنګه ده؟
څه کاله د تاسو خو معلومه ده چې کورونا له وجې نه بهرني فلایټونه هم دومره نه وموږونه څه کولای شي. اروپا کې کوم لوبغاړي دي موږ وغوې ته تاوت ورکړو وغوې راځل ته برخه واخلي.
د لوبغاړو په اړه باندې تاسو وړاندې وویل چې تر ډیره پکې ولایتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د فوټبال فدراسیون لاس لرلو. خو یو انتقاد دا موجود دی د زینو زونونو یا د زینو سیمو لوبغاړي شکایت دا لري چې دوی ته برخه نه ورکړل شوی. په ځانګړي ډول د سپینغار لوبډلې زینو لوبغاړو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې زمونږ په لوبډله کې د سیمې د لوبغاړو په ځای باندې د نورو سیمو لوبغاړو ته ډیر چانس ورکړل شوی دی. دلیل دا دی چې هلته د فوټبال لوبغاړي په هغه شکل باندې چې تاسو غوښتل پیدا یې کې پیدا نه شول کنه حکومت بل
دی باندې باید تاسو خبر وکم چې دا مکمل د سلیکشن څخه کیږي. دا یعنی د لوبغاړي اخلاق هر څه د ری د تمرینونه د غوی ریکارډ کتل کیږي دغه په نسبت باندې انتخاب کیږي. نو دا چې انتخاب سوي دي دا ولایتي مسولینو او سره د فدراسیون فوټبال فدراسیون مسولینو د انتخاب کړی دي او کدی سي چې غوته شمیر نه پوره کړی د پلیرانو او یا د پلیرانو کومه کړي ډیسپلین مسله اوسېږي نو کدی دغه د وجه نه بعض پلیران نه سلیکټ کړي.
احمد صاحب د مالی مسایلو په اړه باندې راټویل شي په لیگ باندې په ټول څومره لګښت ریشه او دغه د لوبغاړو مصارف او د لوبډلو مصارف سره لدی چې په تیرو کلونو کې ځینې لوبډلې د ځینو کمپنۍ ولوري نه سپانسر کړي څه کوي دا سپانسر شي دي کوم لوبډل کوم سوداګری شرکت سپانسر شي وکړي؟ څنګه
څه کال پنځه لوبډلې موږ تر اوسه پورې سپانسر شي دي
او دا پاتې درې چې کومې پاتې کیږي
پاتې درې که چا غوښته ان شاء الله مشکل نه ستاسو سپانسر شي.
نو فکر نه کوي چې وخت کم دی او د دې سپانسر په پاتې کیږي تبان اتر ډیر امکان
موږ خپل حل ځل کوو چې سپانسر په هر صورت موږ ته پیدا کو نو بیا بازار ته په کتو سره څوک دې موږ درچسپی خي
انتخاب بل موجود احمد جسپ د غوړلیک پاړه باندې چې دغه لوبډلې په بیلانس باندې نه جوړیږي د زینو سیمو لوبډلې کمزوري وي چې جوړیږي او د زینو ډېر پیاوړي جوړیږي دی مسله سزا واب لري زه تاسو یو خبر وکم لکه هر زون نه چې لوبډلې انتخابيږي نو هغه زون کې که فوټبال ته ډېر توجه نه کیږي
یا خپل پلیئران خپل کوشش نه کوي نو هغه د دماغو پلیئران نه جوړیږي لوبډاله چې هغه لوبډاله د دماغو پلیئران له موږ جوړه کو په دې له وجه کې دا چې بعض لوبډلې یا کمزوري راشي یا قوي راشي
او کده مینوالو برخه ترا شو احمد سیب سکالی به سره لدی چې د کرکټ شپګیز لیگ وشو څور جوړان دی پایلو بوا او عامر وختي وزارت 10% مینوالو ته اجازه ورکړي و چې په دې چالي لنګدین او ګوري فوتبال غورلی کې به مینوال وی
bale فوتبال غورلی کې مینوال سدي منګور تا تدابیر خپل نیول دي چې خپل فاصله هڅه مراد کی ماسکول ولور کو چې کم خدای نه خاصه کوم پیښه ونه سی په میدان کې ان شاء الله موږ خپل تدابیر مکمل د صحیح لحاظ نیول دي او هیڅ مشکل هم نه وي او تامینوال ته اجازه ورکړو چې داخل میدان ته راشي
د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي د کمشنر مرستيال محمد سلیم احمد زیو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه هم پاتره سیګي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سپتمبر هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.